سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت اتبجو شي د تاندې څنګه تر څنګه درسي خبرونه درته هم لرو خو ترغی د مخه د راپورونو نشر څخه او مخه تاسو ته خبر ورلر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو خبر در ورکړ چې هیواد ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتله لوی نامر وړاندې کړي. ښاغلی روبیو تېره شپه شپږم د سلواخي نه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې ممدا اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولی دي. که رښتیا وي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو طالب مشرانو پر سرونو لویه جایزه ولګوو. شاید تاته دغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړي کړي وو. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې وغړي خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته ستانه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا د نور امریکایي وګړي جورج ګلزمان او محمد چابیبي لمد طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ول اصل امریکایي محمود چابیبي نیول اراده وي. طالبان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د سلواغي په څلورمه ویل چې هغه په افغانستان کې د شمېر طالبانو د مشرانو له ډلې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم مقنی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو وینجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض په جرمونو تورن دی. خو د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د عمل د ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقوقو سازمانونو او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر لوري ورسته د ډالر پر وړاندې د افغان ارزښت په لوېدو دی او پیوونه کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په افغانستان کې دي. تر شمېر وخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اثارو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 90 افغانۍ تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې یو ډالر شاوخوا 3 افغانۍ و. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شمې پورس په یوه بین کې ویلي چې تاثر په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک د اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي. وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټول ګټو چارو وزارت وینا اشرف اخشناس په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. اخشناس ویلي د یاد ریلي دهلیز له لارې په 2023 کال کې 4200 کانتینره انتقالات ترسره شوي دي. هغې له ښودلي چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریلي دهلیز تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې ترسره شوي دي. امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 40,000 افغانان او کورنۍ یې سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دوه کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده، خو وايي د متحده ایالاتونو وروسته پریکړه سخت نه هیلې کړې. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیټ لې او نه پویږي څه وکړي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شو او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم که چیرې دا شروع نه سینو موږ به څه کوو او دلته پاکستان کې خو هم تاسو د حالتونه معلوم دی او که چیرې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نه هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالي تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له څلورشتمې وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکه کړه.
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه دیر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختمه شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختمه شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پټه مې وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډېره په اندېښه کې یو. مونږه
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنې وې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لوري تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیې کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی ولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري پرون جمعه ناوخته په خبري شوي اعلامیه کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال له لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایي محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر گیسو جانګيري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایي محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونزغمل شي او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشری حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشری حقوقو فعال او د جمهوری نظام پر مهال د بشری حقوقو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی ده که ما برش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشری حقوقو یوې بلې فعالې فرشته موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پرې کړي او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونی چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، داسې ملګری چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړی، له فکره روغي، ښه خلک، ځیرک خلک، صادق خلک، وفاداره خلک، تر څو موږ په خپل ژوند کې د هغوی مثبت اغېز په موږ باندې کېږي.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما شخصیت ته ضربه رسېدلی.
نن امدا موضوع چیلو ملتی هم وکری قدر من دودون کو مشهور خبر ده چی وایی لچا سرا چی ووسی پخوی با دیا غوسی. تجربو ثبت کرده چی خم ملگری جوانان بریا و ترسبی، خوب برعکس نامناسب ملگری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګري او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېد دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ماته ډېر تاوان نه رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشي کړی دي، او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت هم ضربه رسېدلی او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه وکړم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې هغو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې چې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوې او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوې، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ځان ته ملګری انتخاب کړي، تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه یې وکړل؟
شکر د خدای د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر وه، او چې کله روسته روسته لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پهې داسې هلکان ول چې ډېرې دا شانس مالول، موږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلک سره مه ګرځه، ناسه پاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناسه موږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دسې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پېنه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخ ته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي، تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي؟
انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په یو کار کې مکلف ده. دا غینه بار اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت منځوړي، د دې اعتبار له منځوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې. دا ډېره ضروری ده، دا ډېره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. که چېرته رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګري ته کم راځي. نن رانغی، نو پنځه ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزله نه رسېږي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا افشا کېږي، نو خپل ملګري ته هم کم راځي، او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری که هغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا نجونې ځانته نجونې ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي، بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل. هلته هماغه بعد ورځ وه، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاصه سوه. نو ما په بعد په دې بعد ورځ کې ما ډېر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره، ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرېښودلم. د هغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند وه. درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بېخوبي وکړلې. مالي تاوانونه خو په هر صورت چې په لکونو توانی سو، په هغه هر صورت خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښیي. د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي. مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایم، تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ؟ د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم آماده یم، تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي. ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو لاس څخه ټک نه خيزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي. دوستی کول عادي هر چا لوسته توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې اهداف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي. مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولی، بیا نو هغه ملګری پرېږدي. په دې هکله راته وغږېږئ.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسي. داسې ملګري ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسې، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامعه کې زخته ډېر دي. ملګرتیا باید ډېر په صداقت وسي، په رښتینولي وسي. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی ده چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند دي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي. داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي، بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان شته ده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بېکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي. کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا ووایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسي. ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تلو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه له خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، داسې ده چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکاله دي، هغه سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی هغه ته لار پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه بند دي، کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلنې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه. او لکه څنګه چې تاسو ویلې، د خپل زړه راز له خپل ملګری سره، له خپلې خوړلنې سره شریک کړي
ډېر زیات ضرورت لري. نجونې خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونونه بند دي او د درس مسؤول پایتونه نشته دي، نو هغوی ضرورت لري چې ځکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کار دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې وي خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مسایل چې دوی ملګری ولري ځان لپاره. څه په نظر کې ونیسي آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګري ورسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده، چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کاوه، یعنی خدای ناخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره یې مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه از من یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري، چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ که خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ما سره همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه او مثلا لکه خپل درد او غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کار نه ویني، دا خو نښه ده چې دا لری ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورسره بدنامیږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته وایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لري، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګرې وي، یوه ملګرې مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورسره نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسره ښه په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو، خو هغه سلام او پوښتنه رسه لیرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده. انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډېره ښه تشریح شوې وه چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، منیټر هم دي، یعنې دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا مانیټور ترسره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلی شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
دا راته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک شوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وي، هغو څخه شاته نو بیا دلته دا مسله بیخی د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسی سهلوي، زړه نسی ښه کولی. نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسی پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسی ملگرائی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهت زان سر بیایی.
بلکل اوسی خوی با دو غوثه زموج استاسی بد ملگری یا لکه بد پیکرونه داسی دی زموج بر خلیق زنی سازیجی او بل چه دا کم ملگری زموج پا چاپیریال که دی دا زموج دا بریاو سر هم تراو لری چه هم درد وی خواخوشی وی یوازنی صحت کون که نوی پا وقت دا دردونو پا وقت دا مشکلاتو که چه غجنون که هم وی چه خواخوشه خوشی درلودن که همی. نو که موش پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال شه ملگری پر زن را طول کو ده هغوی شه نتیجه پلاس را وړو. که بد ملگری وی یا منفی ملگری وی یا ده منفی انرژی درلودن انسانان مو ده ملگرو پده لکیوی را سر تاثیر پر موش بیجه.
اخو ځوانانو تبا دی تاسو مشوره چوی چه دوی ده ملگری پا تاکلو که غور نکوی، مثلا لهر چا سر چی اتا پیجنی نه ملگری کوی، دوی تبا تاسو چو وای؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي وي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چا ته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ستاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې نشته. سیدی ګوري او ډېره مشهوره خبره ده که چیرته له نهو بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسیتی که چیرته لنهو تجارانو سره کیناستی لسم کسیتی او که چیرته لنهو علمی خلکو سره کیناستی لسم کسیتی. هدف داده چی ستا ناستا ولارا لچا سره چیوی اغا پتا باندی اغیز لی. بر مثال داده چی یو خمر گره دی پاک آینه مثال لی. سیده کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالب پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا هم اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې د یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه و هو د ډیر ښه خبره ده چې کله دې پوسوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه له دیني اړخ نه له ټولنیز اړخ نه له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي تا ته تاوان رسیږي او د سره ته به خپلې اړیکې پیکه کړي کمزوری کی او لسحنی سخی زاغ پر او باسی او دسی نچی تا مثلا یا هر تزنگو یا مزجو کی چی رو رزاز نو استاوانه شکنه ماشون تو کی چی منکوز نو تا قچی سوالا رو بنا غکی کو دیولو انسان پر دایو خوخ خبره نگو لیکن دا خواه مسئله دا چی پا تدریجی دوال اگوی سر اعی کرا کنه کی دا خبره به چون زوانم پزیون کسی بد ملگری ناسم ملگری عالت ملگری چی ستال پر گت نی ستال پر فایده نلدی ستا پر جون کی او سره اړیکه کمی کوي پکای کوي او بل اخر
روز دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګری نور مغختل کوي دوامدار کوي او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکبه په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه د ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا تو هغه مسائل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور نه لرو شاید ډېر ښه ملګری
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خیر سی ډېر مننه.
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وارد دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکارۍ چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي اقتصادي ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده. لکه المار سپوشمی نیل او ځینې حیوانات چې سپیسلی بلل او د درناوي په مخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اږدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلودی چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق کوي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون تر تاج او تخت پورې رسېدلې وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وې چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه اثار اوس هم ځینې شتون لري لکه اهرامونه، هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه، او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل، په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه، او په همدې علت وو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو، د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي، او د هرات له لرغوني کورنۍ څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړي، نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپار، لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي. او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي، خو طاهر د مامون ورور ملاتړ کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس یې خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت وه پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یو ځای نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواورې دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا وه چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطایفي یعنې د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوي وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمرود تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي. نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی. نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوا امتیازات و چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. دا هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزی په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی و. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره و او ټوله موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند و، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي، چې په 1855 میلادي جمهوریت درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنې یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. دریمې دا غوښتي وه چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون و او په 1855 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانو زده کوونکو، د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او د دولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جهان می پروا لاس کے لاس لر مستا ستا پختن می علاج ستا خبر می دوا ستا خبر می دوا سم دن سم دنیا نہ غلرم نہ دا ستا پختن می علاج ستا خبر می دوا ستا خبر می دوا سے رنگ تختہ